안녕하세요.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د نن ورځې خبرونه د نور ورځو په څیر په نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 2. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایه، هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوې وه. دغه راز به نوی افغان حکومت د بهرنیو استازولیو، بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي.
هین چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی وو. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل گروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر 3 پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په 2 وکټو او 4 توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره، او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دي له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دوه مسایلو تفصیل اورئ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشر وایي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه شوي وای یا محاکمه سي وس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ اسیا، متحده عرب امارات یا نورو هیوادونو کې دي. سرانمل خان دغه کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تعمیر کړې ده.
یو امریکایي چارواکي تور لګولې چې طالبانو له هغو ژمنو سرغړونه کړې چې دوی د مذاکرو پر مهال کړې وي.
We're going to hold them to their word and they've broken their
موږ له دوی سره د دوی په ژمنو حساب کوو او دوی خپلې ژمنې ماتې کړې دي. هغه د شوفو د حقونو په اړه او کپ نورو مسایلو کې
په بل راپور کې ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان اغیزمن کړي. بلخوا طالبان وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو.
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د کندهار په شمال کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
دا بند تقریبا د شپږ لکه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري.
دا خبری مجله تر اونۍ به جوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د همدې خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشت دي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له عصمت څاروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا گاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړي توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډلهییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودې د دې پرځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سوی وای چې نه دي سوی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو که هغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سي، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کورټ اف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چاره شي. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیه تحقیق کیږي، ځکه چې دولت هلته عریضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بیلابیل سټیجو څخه پر بل دولت چاره سوي دي خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایي محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څیر د یو غریب هیواد فرد چې کله عریض کیږي، یو خو محکمه خپله نافظه قوه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم د خپله قضیه تعقیب کړي، یا پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په هکله اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی سکرتریات هلته پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بیلابیلو هیوادونو هویتونه دي، د بیلابیلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي دي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خود ساينسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولای شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمه ته یو څوک د دولارو قضیان ته لیږل یا ستولی شي چې یوې د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده د پوستخانې د لارې ستول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د سیرنه وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې د قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغه سې پر ټي وي په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته یې وړاندې کړي، هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویل شو. لکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وي. د ولسمشر جو بایدن یو لوړ پوړی یاور راب برشنسکی چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو لوړ پوړی رئیس هم دی، دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکی د ازادي راډیو د خبر له مرکزی څنګ سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړې وي. ښاغلی برشنسکی چې د ولسمشر جو بایدن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقوقو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مش له دوی سره د دوی پر ژمنو حساب کوو او دوی خپل ژمنې ماتې کړې دي. هغه که د ښځو د حقونو په اړه وي او که په نورو مسایلو کې وي، طالبانو بیانونه ورکړي خو ډېر کله له خپلو خبرو پشا شوي دي.
راب برشنسکی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه په لګوله د امریکایي سرتیرو د ایستلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ښځې په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامی ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل له افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام
ورکړي.
موږ د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 110,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږې دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 116 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 150 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه او وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خودکفاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوه راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 18,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
په اصل کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا په طبیعي پیښو کې له زیانمنو افغانانو سره پر نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د هغه ستونزو له امله چې نړیوال ورته تل د انتقاد ګوته نیولې ده تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی د طبیعي پیښو زیانمنو سره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس رابللی چې د دوی په خبره نړیوال و. که څه هم د ګډونوالو په اړه یې دغه وزارت ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په بلین لیک کې لیکل شوي وو چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کانفرنس د خبرو پر مهال وویل چې نړیوال بشری بنسټونه باید د افغانستان د خلکو اوسنی حالت درک او دوی سره د بشری مرستو لپاره لاس په کار شي. نوموړي دغه شان وویل د دوی حکومت نوی دی او نشي کولی له دې وروسته له طبیعي پیښو زیانمن شویو سره مرستې وکړي.
زموږ حکومت نوی دی او په یو کال کې له هغې کچې ته نه دی رسېدلی چې د دغسې خونړیو پیښو بار په یوازې ځان اوچت کړي. لدی عمل نړیوال ټولنې او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه هیله لرو چې په دې سخت وخت کې زموږ د آفت ځپلي ولس لاسنیوی وکړي. د اسلامي امارت ټول ارګانونه په خپلو اړونده برخو کې هر راز همکاري ته آماده دي.
ښاغلی متقی دغه شان له نړیوالو وغوښتل چې پر دوی بندیزونه لري او کنګل شوي شتمنۍ یې ورخلاصې کړي. په دغه کنفرانس کې د یونما د بشري مرستو همغږی کوونکی رامز اکبروف هم روان کال په افغانستان کې د طبي پیښو له اړخه خونړی یاد کړ او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ د افغانستان خلکو سره ولاړ یو او خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. موږ د 103 نور سازمانونو سره په ګډه خپلو مرستو ته دوام ورکوو او هڅه کوو چې د مرستې لپاره نورې زمینی هم برابرې کړو.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په افغانستان کې روان 2020 کال د سختو وروختونو او سیلابونو په نتیجه کې 250 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 300 زیات کسانی اغیزمن کړی دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې ملګرو ملتونو او شریکانو له زبل شویو 15,000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نور اړینو وسایلو مرستې کړې دي. سره له دې چې طالبان د بشري مرستو په برخه کې خپلې کړنې بریالۍ یادوي، خو یو شمېر له طبي پیښو زیانمن شویو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د لوګر ولایت د تنو سیدونکې
د برکې برکول سره د لوګر ولایت نه کورونو د سلابو کې المنځ تلې دي. تاسو له کوم ادارې نه یا خیره بنسټ په دې اړوند په دې برخه کې موږ کومک ترلاسه کړی نه دي؟
زموږ خدا دې ورستي سلابون عمل د کورونو مجار شوی دي او د موږ نړیوال نه د غوښتنه ده چې خپل بشري مرستې ته ادامه ورکړي او د متضررینو ته سربانه جوړ کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال د جون میاشتې له 22 د اگست میاشتې تر 28 پورې وروستیو زلزلو او سیلابونو 1,500 کسان مړه کړي او له 5,000 زیاتې ټپیان کړي دي او همدارس 18,000 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه شان په وروستیو طبي پیښو کې شاوخوا 15,000 څاروي مړه شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې ټولو اقتصادي تاوان 2 میلیارد ډالر اټکل کړی او راتلونکي کې په ورته پیښو کې د زیانونو د مخنیوي لپاره د 322 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې به له اجمل ان څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو لخوا په باګرام هوایي اډه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د کالیزې د لمانځلو مراسمو ته اشاره کړې، چیرې چې یو مهال د امریکایي ځواکونو لویا پوځي اډه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو لخوا د ترسره شوي نظامي پریډ عکسونو کې د دې ډلې سرتیري لویدیځ ته په ورته یونیفورم سمبال ښکاري. د ورځپاڼې په وینا د چهارشنبې د ورځې په دې مراسمو کې د نظامي الوتکو پر ځغاست لیکي د طالبانو له سپینو بیرغونو سره د زغروالو موټرو کاروان د حرکت په حال کې لیدل کیږي چې پر سری نظامي هیلیکوپټرې الوت کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې طالبانو د هغه څه په خاطر چې امنیتي اندېښنې بللې د دې مراسمو پوښښتۍ بهرنۍ رسنۍ ورپرې نه خودي. لیکنه وړاندې وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې هیواد کې د 2 لسیزو د جګړې د پای په توګه ولمانځل شول، خو د ځواکونو دا وتل د خبرو اترو لارې د سولې په ټینګښت پای ته ونه رسېدل. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د پخواني جمهوریت امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو په وړاندې ونړېدل او کله چې طالبان کابل ته ورسېدل لرې کړای شوی ولسمشر اشرف غني له هیواد ووت او طالبان بیا ځلي پر کابل واکمن شول. واشنگتن پوسټ زیاتوي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ډیرو افغانانو لپاره د پخوا په مقایسه خوندي دی، خو په دې هیواد کې مدني ازادۍ او د ښځو حقونه سخت محدود شوي. لیکن همدار اصلي کې چې افغانستان په نړۍ کې ګوښه شوی او زیاتېدونکي اقتصادي بحران پکې میلیونونه وګړي د بې وسلۍ او لوږې سره مخ کړي دي. د سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د فرخونده کوشاني او زیبا ظاهري کیسه کړې ده. هغه دوه افغانان چې یو کال مخکې ډاډمنې نه وي چې د کابل هوایي ډګر له لارې به له افغانستان څخه بهر لار عمومي، هغه ځای چې د طالبانو له پرمختګ وروسته ورته په زرګونو خیر نظامي امریکایان او افغان متحدانې له افغانستان څخه د وتلو په نیت ورپن شوي وو. ورځپاڼه وایي فرخونده او زیبا اوس په امریکا کې ځانونه خوندي احساسوي او دغلته له تفریح خوند اخلي. وړاندې راغلی چې کوشانی د فرید ظاهری میرمن ده چې د امریکا له سمندري ځواکونو سره یې د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله. زیبا ظاهری بیا د فرید مور ده چې د جیمی فرید ریکو په نوم د یو متقاعد امریکایي سرتیري په مرسته د کابل په هوایي ډګر کې له یوې خونړۍ چاودنې څو ساعته مخکې له هوایي ډګره وایستل شول. هغه مهال د کابل هوایي ډګر کې چاودنو 170 افغانان او 14 امریکایان وژلي وو.
او اوس هم د بیا رغونې یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کو په نوم پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ سوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میانکو په نوم د باراني اوبو د مهار تازه جوړ سوی بند دی. دغه بند د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ سوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6 لک متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبه راپورته کوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولی.
په اوسني حالاتو کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولی. یعنې هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولی.
د کندهار اوسیدونکي چې وچکالۍ ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې وس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي اوبه به زیات شي اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصده کې 95% د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه محکمه جوړ کړي. داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو وچېدو د مځکې غږونه به ډک شي. د اوبو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روزه دی المن ولایت څخه دا پیغام تاسو ته درځم. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو د المن په ولایت کې ځکه وروره یو دولتي ځکه د موږ د 10 کاله کېږي دلته باندې کړی ده. نو دته په باندې اوسېدلو نړیواله ښاروالۍ بیا راته نړۍ یادګونه وګڼلې. دغه چې شخصي سړی پیراته ولي چې دلته ما دا دیوالې وخوالی و دلته زوړ دیوال دی شهیدان یې راایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي. دغه سړی چې دغه ځکه موږ دنده نیولې ده دغه سړی شاپه ده اسناد یې راکړي دي شان یې راکړي دي دیوه یې اسنادو ته اعتبار نشته. دغه د یلمن په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته چې چا پیسې وایسته درلوده. دغه کار کې زما ته مشکل ته د تیر جمهوریت کسانو په سترګو کتل کېږي. زموږ غږ نه اوري د تجار ورځ نه ورور باندې کوي او دیو کومندانۍ ته ځای دا څه عدالت دې د یلمن د کاجي پښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله خان تر غوږو پر خدا زموږ خبره ورسو او ویل کوم چې په بار بار یو موږ د پیغام نشر کې چې د مشرانو ته خبر ته وروره په کذا باندې وروره په دلایل باندې ملامت کړی دي. دا نه مني او زه وراته مرو کې چې دا یو بوبا سي د سره په ترای مې مصرف کړی دی ولا کتل کوم کوم زه کوم مصرف کړی دی یو ولا نه را سره وړي نه درته چې ما مصرف تر کوم یا ته وو زه د سره ته بیا ورسته ته دغه کړم چې د سره هو ته مخ ما ته بالا بایل نه بار دا وته معنا لري. وروره دا زما پیغام در د مشرانو ورسې دا سره کوم حال دي. ته عدالت یا عدالت دار کوم په واسطه وو پیسې چا څاو ودنه د هغه کار مخ ته کیږي. موږ به د تیر ورځې د غوښه قرار کم ستړي وو دا تر هغه به تر دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د طالبان مشران صدا هله لرو چې د میوان د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هیڅ کومه کومرسې نشته. دا شل کاله سړیا یو ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس شاوجه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شال لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د خصوصو ریسنشن ولسوالۍ نه خبرې کوم. ازادي راډیو کارکونکو ته وایم چې تنهایی ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. د سواد او وحشي کوچی د تنهایی ولسوالۍ د خلکو نه په زور مکره اخلي چې نه ورکوي وزن یې په ورځ کې یو دوه درې جنازې د تنهایی ولسوالۍ نه ایستل کېږي. د خدای لپاره وټې د خیر مسلمانان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.